شنبه د وری ول سمد اپریل شپشمه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منسنی سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اسدی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخده د خبری مجله ز احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د موقت حکومت د وړاندیز په اړه په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي څرګندونې هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په اسلام آباد کې دی. ناټو ویل افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې او پاکستان د 360 هندي زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. دی په کابل کې تر 5 ورځو خبرو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د 2 ورځو لپاره پاکستان ته تللی. خلیلزاد اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او مرستیال تحمیلي جنجو سره وکتل. زلمی خلیلزاد د پاکستان د حکومت لور رتبه ملکی او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی. خلیلزاد به وروسته د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره د قطر مرکز دوحې ته ولاړ شي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي.
No decision has been made at all. We are very clear that NATO
تروسه له هیڅ پریکړه نه شوه. موږ په دې اړه ډیر واضح دریس لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بل اخر به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوي. وسوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقه لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. نیکولاس کی وویل په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په اړه کې زیات پرمختګ شوه. وسوالو غلو د بګرام د هوایي ډګر دوه کارکونکي ووشل. د پروان د والی ویاندې وحید شاهکار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د بګرام د هوایي ډګر یو کارکونکي زخمي شوی دی. دا پیښه تیر ماښام د بګرام ولسوالي د دستي پچيري په سیمه کې شوې ده. وسوالو د بګرام د هوایي ډګر کارکونکي د کار لزای کورونو ته پولار کې وشتي دي. د شاهکار په وینا وسوالو د هغوی مالونه غلا کړي او تښتیدلي دي. د پروان پولیس وایي چې د پیښې په اړه تحقیق کوي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان اوبو ته اوښتي او نیول شوي دي. دا اعلان پرون وشو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره دی چې هغه کړکۍ چې د دغو دوو اټومي هیوادو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژلو وروسته رامنځته شوی کم شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شي او په څلورو مرحلو کې به دوی آزاد شي. محمد فیصل زیاته کړه چې په دوی کې 355 کب نیونکي دي او 15 تنه یې داسې ملکیان دي چې د زندان دوره یې بشپړه شوې ده. په الجزایر کې بیا هم زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې د اساسي بدلونونو غوښتنه کوي. په دې افریقایي هیواد کې پرون د مظاهرو اوومه جمعه وه. تر دې مظاهرې درې ورځې وړاندې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له خپلې دندې استعفا وکړه. په الجزایر کې له 1945 تر 1928 میلادي کلونو د خپلواکۍ جګړه وه. د شمالي افریقا دا هیواد تر دې راوروسته د خپلواکۍ د جګړې د پیژندل شویو مشرانو په واک کې و. په الجزایر کې مظاهره چان غواړي چې د سیاسي مشرانو نوي نسل ته چارې وسپارل شي. په ماسکو کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې مامورینو یې له زندانی امریکایي پاول ویلان سره کتلی دي. پاول ویلان د ماسکو په لمن کې په یوه زندان کې دی چې شرایط یې ښه نه دي. هغه د جاسوسۍ په جرم زنداني شوی دی، خو په ماسکو کې د امریکا سفارت شکایت کړی دی چې د روسیې حکومت لا هم د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې پاول ویلان په رښتیا جاسوسي کوله. پاول ویلان په خوا د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی دی. هغه درې میاشتې مخکې په روسیه کې ونیول شو. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت پرون پر ټویټر له پاول ویلان سره د کتنې خبر ورکړ. د سفارت په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا سجرړو سارنۍ خبری مجله اوري.
ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
د پاکستان صدر اعظم د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امن دعا کوي دا خبره کړې ده چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دا خبره چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بللې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو او په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي سعیدی نظر در سره شریکو.
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپل دننه کې تصمیم نه دی نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې تفصیلي حق لري چې دا خبره وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه درلو چې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې مسلې ته هم پاملرنه کړې ده. په خوست کې میرمنو له دواړو لوري غوښتنې له حکومت او طالبانو چې مخکې تر دې چې د سولې خبرې کوي دوی باید اور بند وکړي. او په دې خبري مجلې کې په روسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا کانتین چلو بولانی دا او پکوڑی دی سمبوسی دی برگر دا شور نخود دا منتو دا.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرې په اړه چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړ شي سخت غبرګون څرګند کړی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ویلي چې دا خبر پر نړیوالو قوانینو تیری دی. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنو ته لومړی توپ ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پورا پور کې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د ورورګلوی لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیری وګڼله. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سمیم عارف پرون پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې پر نړیوالو قوانینو سخت تیری دی. سمیم عارف په دې ټویټ کې لیکلي چې پرته له دې چې د توګه شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دی، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت موجودیت مخالف دی. سمی معرف لیکلی د اصول جوړجاړی یوازې هغه وخت کېدلای سي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی زده کړي او لدی لاس واخلي چې په زور هڅه کوي چې خپل گاونډي تر اغیز لاندې کړي. عمران خان پرون د خیبر پښتونخوا ایالت په جمهوریت سیمه کې ولسی غونډه ته پوینا کې یو اربیا وویل چې په افغانستان کې د بی پلوه لنډمهاله حکومت چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګ کړي جوړېدل غوره ګڼي. عمران خان د مارچ 15مه نیټه اول وار وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړ شي. د خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ، خو عمران خان د خپلې هغې خبرې په دفاع کې پرون بیا وویل چې افغانان ورونه ګڼي او د ورورګلوۍ له مخې د لنډمهاله حکومت جوړولو مشوره ورکړې وه. عمران خان ویلي
افغانستان کے لوگوں میری بات سنو،
دا افغانستان خلکو زما دا خبره واوري، په یاد ولري چې مشتا سورونه غنو، زه الله تعالی سپورت کوم چې افغانان امن پیدا کړي،
افغانستان کے لوگوں کو امن ملے.
عمران خان پر نو ویل دا مداخله نه ده، یو مشوره ده. خو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو امکان څومره دی؟ په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د اپریل په 15مه ازادي راډیو ته ویل چې داسې اټکلونه ناسم دي. هغه وویل په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته اولویت ورکول کیږي. نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په حقیقت کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو سره مرسته وسي چې په سپتمبر کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تیار شي او پر وخت یې ترسره کړي او دې ته اولویت ورکول کیږي. د ناټو ملکی استازي وویل چې د ټاکنو او سولې پروسې سره مرستې ته متعهد دي. نیکولاس کې باور څرګند کړ چې د جمهوریت ریاست انتخابات په افغانستان کې ممکن دي. هغه وویل د 2019 میلادي کال افغانستان د هغه سره چې په 2001 میلادي کال کې وو ډیر فرق لري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د صدر اعظم دا خبره د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله بللې چې په کابل کې د موقته اداره جوړه شي. عمران خان د مارچ په 15مه هم ورته خبره کړې وه. هغه وخت افغان حکومت په کابل کې د متحد ایالاتونو سفیر جان باس او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره غندلې وه. د پاکستان صدر اعظم څرنګه بیا غندل شوې خبرې تکرار کړې؟ په پاکستان کې بل پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی څخور
متاسفانه د کرکټ په خانه کپتان او اوس د پاکستان نخست وزیر دا لومړی خبره نه ده. په خام دغه ګستاخانه خبرې کړې د افغانستان د امور په چارو کې مستقیما مداخله ده، چې مشوري وي، چې پیشنهاد وي، چې تصمیم وي. د افغانستان خلق حق لري چې خپل حکومت موقت به وغوښتي، انتخابات به وکړي. پاکستان ته دا مربوط نه ده، زه دغه مداخله وایم. اما دا وایم چې زه دا سپک کوم چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه خبرې تفهیم شوی، تصمیم نیول شوی. عمران خان د طالبان د خولې نه دا خبره کوي، یوازې په خپلو خوله دا خبره نه کوي.
یعنی که چرته هم دا خبره وي او په دې باندې موافقه وشي، ځکه چې زلمی خلیلزاد هم تقریبا دغه سوی خبره کړې وه ته لازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې، چې دا د افغانانو مربوطه چې دوی په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیږي او څه ډول حکومت غواړي. فرضاً که چرته افغانان دغه رقم یوې موافقې ته ورنږدې شي چې په هغه کې موقت حکومت رامنځته شي او په هغه موقت حکومت کې طالبان هم وي او دې کې د پاکستان مشوره او صلاح هم وي، آیا ستاسو په باور دا د افغانانو په خیر ده؟
تر هغه وخت پورې چې افغانان په خپله دننه کې تصمیم نه دي نیولی، نه عمران خان حق لري چې دا خبره وکړي، نور ډلې ته بلې حق لري چې دا خبره وکړي. پرېږده چې موږ د مخالفینو سره مذاکره وکړو، دننه په خپل افغانان یو اجماع ته ورسېږو چې موقت حکومت ومنو که نه منو، انتخابات وکړو چې نه کړو. دا پاکستانیانو څه مربوط ده؟ تاسو معلوم ده چې افغانان په یو حسن نیت باندې یو لست جوړ کړی و چې تقریبا 200 نفره موږ د قطر سره ځو، د طالبانو سره مذاکره کوو. طالبان وویل چې دغه 200 نفر موږ نه منو. دغه بلغې نه شکره چې موږ هغه وخت دا هیئت منو چې موږ تصمیم نیولیسو. د حکومت هر هیئت چې راځي په دې شرط چې د حکومت پوزیشن و نه لري موږ ورسره ملاقات کوو. دغه خبرې بیخي ګستاخانه ده، مداخله ګرانه ده.
که چېرته همداسې وي چې طالبان هغه هیئت مني چې د خبرو لپاره چې هغه د دوی په خوښه برابر وي او پاکستان وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړ شي، نو د سولې خبرې ستاسو په باور چېرته رسېدلې؟
متاسفانه هم مسکو هم امریکایان طالبانو چې دومره قدرت ورکړی، دومره طالبان اوس ګستاخ شوی چې د حکومت افغانستان هیڅ ارزښت نه ورکوي. بهتر دا ده چې موږ پریدو چې موږ جرګه مشورتي جوړ شي، 2000 افغانان به راشي، هغه تصمیم ونیسي. اوس چې لازم بود طالبانو سره هر چر څومره تصمیم ونیو، د طالبانو سره مذاکره وکړو چې نه نه کوو، هر څه چې به کېږي بیا نه به کېږي.
له ښاغلي سیدي څخه په مننې د افغانستان د سولې په اړه خوستیانې څه وایي؟
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوالو طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخکې اوربند اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدلې ولس سا واخلي.
دا شپږم ځل دی چې په قطر کې ناست کېږي او د سولې په مورد خبرې اترې کېږي، خو څه مثبته اغېزه یې تر اوسه مونږ نه ده لیدلې. نو مونږ د کلیو غاړې نه او د مسؤولو کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي یو او ډېر ورته لیواله یو.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خویندو ورونو ته رسیږي، موږ د خوشمشتو خویندو ورونو غوښتنه هم دا ده او دا هیله او ارزو ده چې مخکې له دې نه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورد باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي، وروسته د هغې نه دوی خپلې خبرو ته ادامه ورکړي.
د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې اورېدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. و په جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو، توغو چاپی خبرونو ته سفیولا ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو سره سره طالبانو لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. ورځپاڼې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې 30 افغان پوځیان وژل شوي. دا سرتیري له څه وخت د طالبانو په محاصره کې وو او د بالامرغاب د ولسوال عبدالوارث شیرزاد په خبره هیڅ مرستې ته اور ونه دنګل. نیویارک ټایمز په دوام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په هڅو تمرکز کړی. پانی لیکلی داسې وخت چې خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو هڅه کوي بریدونه زیات شوي دي. د نیویارک ټایمز په باور امریکایي مقاماتو له طالبانو سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د نړیوال تروریزم د نه کارونې د ډاډ په حاصلېدو کې د پرمختګ یادونه کړې، خو د سولې د پروسې د نورو مراحلو بشپړول ستونزمن ښکاري. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پاتې دوه مسایل دي چې کار پرې روان دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې هم په بادغیس کې د طالبانو په بریدونو مقاله لیکلې. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د جمعې پر ورځ د افغانستان په لویدیز ولایت بادغیس کې یو دولتي ودانۍ او پوځي مرکز نیولې. په دوام کې راغلي شاوخوا 2000 طالبانو په 600 افغان سرتیرو چې مهمات اوبه او خواړه اخلاص شوي بریدونه کړي. ورځپاڼې لیکلي د سیمې خلک او چارواکي له ناټو پوځیانو او افغان سرتیرو ګیله لري چې له دوی سره مرسته نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې ګڼې ستراتیژیکې سیمې له طالبانو نیولي او هغوی په شاتمبولې دي. ستارز اند سترایپس د مقالې په پای برخه کې لیکلي دا پر افغان سرتیرو د طالبانو تر ټولو تازه برید ده، هغه ډله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي سره خبرې کوي. زلمی خلیلزاد مخکې له دې چې د شپږم ځل لپاره له طالبانو سره خبرو ته کینی اسلام آباد ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستاني چارواکو خلیلزاد ته د افغان سولې په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې نن په اسلام آباد کې دی د روانې اونۍ تر اخره قطر ته ولاړ شي او په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې شپږم دور خبرې پیل کړي. د سولې په ارتباط په خوست کې یو شمېر پیغلو او میرمنو د جګړو له شکیلو خوا وغوښتل چې د سولې تر دایمي هوکړې مخکې دې اوربند ته غاړه کېږدي. دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په خاطر دې د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ صادقانه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو پیغلو او میرمنو د جګړې لخکې له خوا وغوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د سولې لوی دایمي هوکړې مخکې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی چې د سولې کوترې په نوم د ښځو د یوې مدني ټولنې په پرانیست غونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ 15 زرې ناستې شوي، خو د جګړې پر کمولو یې څرګند اغېز نه دی لیدل شوی. د یادې ټولنې یوې غړي کلسوم چې د غونډې اساسي پیغام یې ولست، په هغه کې د افغانستان، امریکا او وسلوال طالبانو پر مشتمل غږ شوی و چې د سولې تر بشپړو موافقو مخکې دی یوه دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکي دي. درې غاړو ته ترامپ، ولسمشر غني او وسلوال طالبانو بیا هم سوال کوم چې د خبراتورو مخکې اوربند اعلان کړي چې لږ زموږ دردېدرې ولسا واخلي. تر څنګه په ګاونډیو هیوادونو غږ کوم چې د ګاونډي حقوق ډیر دي. د خپل شومو اهدافو لپاره انسانیت مه وژنئ، بلکې انسانانو ته ژوند ورکړئ. په افغانستان کې د یوې رښتونې سولې لپاره زړونه او اهداف صاف کړئ.
د پلوشې په نوم یو خوستی مدني فعال وایي چې
د شپږم ځل دی چې په قطر کې ناشته کیږي او د سولې په مورد خبرې اترې کیږي، خو څه مثبت اغېز یې تر اوسه مونږ نه دی لیدلی. نو مونږ د کلیو غاړې نه او د مسؤولو کسانو نه دا غواړو چې زر تر زره باید د سولې مونږ ته راشي او غوښتونکي یو او ډېر ورته لیواله یو.
د تقوا په نوم د سولې کوترې ټولنې یوې فعالې وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ډېرې مالی او ځاني زیانونه افغانانو ته رسیږي.
هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، یعنی زیات تاواني جګړې افغانانو ته رسیږي، افغان خويندو ورونو ته رسیږي. موږ د خوشمشت خويندو ورونو غوښتنه هم داده او دای هیله ورزو ده چې مخکې له دینه چې د افغانستان ته د سولې راتګ په مورید باندې دوی خبرې اترې پیل کړي، باید اوربند اعلان شي. روس دغه نه دوی خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
د سولې کوترې د ټولنې مشرانو وایي چې دوی په هیواد کې د ترپات سولې لپاره د نورو حلو زلو تر څنګ هڅه وکړي چې د خلکو د شخصي دښمنیو او ستونزو په ختمولو کې هم ونډه واخلي. د سهیلا نوري په نوم د یاد بنسټ یوې بلې فعالې وویل،
په خوست کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری کورنۍ خپل منځي ستونزې لري، غواړو د هغوی کورونو ته ورشو او د ستونزو لپاره یو څه د حل لارې پیدا کړو.
په خوست کې داسې مهال ښځې او نجونې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته د اپریل د 15 تر سفر مخکې 15 ورځې په افغانستان کې تېرې کړې او په کابل کې د ولسمشر غني په ګډون د نورو لوړ پوړو چارواکو، د مدني ټولنو له فعالینو او سیاسي شخصیتونو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون ګلبدین نایب د یو رسنیو، راشد خان د شلو وریسو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لپاره کپتانان وټاکل، خو د افغانستان دوه نامتو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی له دې سره مخالفت کړی. تفصیل د صفی الله سنگسی په راپور کې.
افغان مخکښو لوبغاړو د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان اصغر افغان له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. راشد خان ویلي د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې ته په پوره درناوي د دوی وروستۍ پریکړه غیر مسؤلانه او یو اړخیزه ده. هغه ویلي اصغر افغان باید د ملي ټیم د کپتان په توګه پاتې شي او په ټیم کې د هغه مشري د بری لپاره ډیره مهمه ده. هغه دا خبره د جمعې په ورځ په خپل ټوټر لیکلی. راشد خان زیاته کړې، تر نړیوال جام مخکې د ټیم د لوبډل مشر بدلول به په ټیم کې بې ثباتي رامنځته کړي او ناوړه اغیز به ولري. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به اوس په یو ورځنیو لوبو کې د ګلبدین نایب، په شلاوریزو لوبو کې د راشد خان او په ټیسټ لوبو کې د رحمت شاه لخوا رهبري شي. د بورډ له دې پریکړې سره یو بل مخکښ افغان لوبغاړي محمد نبی هم مخالفت ښودلی. نبی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، د یو مشر لوبغاړي په صفت تر نړیوال جام مخکې په ټیم کې دا تغیرات د ده په نظر سم نه دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې له 13 د جولای تر 14 د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي، له هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې کوي. محمد نبی ویلي، افغان کرکټ ملي لوبډلې د اصغر افغان په مشرۍ ډېرې لاسته راوړنې وکړې او د ده په باور د ټیم د مشرۍ لپاره اصغر افغان تر ټولو مناسب شخص دی. کرکټ بورډ د دغو دو مخکښو افغان لوبغاړو د یاد مخالفت په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د نړۍ لومړي شمیر بالر راشد خان او بل مخکښ الراونډر محمد نبی اوس وخت په هند کې د غوره لیګ سیالۍ مخته وړي، خو شاوخوا شل نور ملګري جنوبي افریقا ته ولاړل څو د نړیوال جام لپاره تمرینی لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زید لوبډل مشرانو د اعلان پر وخت وویل، د ټیم لپاره د نویو لوبډل مشرانو انتخاب له ډېر دقت او اوږدو ارزونو وروسته شوی. احمد زید ویل، د بدلونو هدف دا دی چې افغان ټیم لا ښه وځلیږي او وتوانېږي نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر له اصغر افغانه چې له 2015 کاله د افغان ملي لوبډلې مشري ورپه غاړه وه، مننه وکړه او ویې ویل نوي لوبډل مشران به هم ښه وځلیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیبیا ته خپل سفر پای ته ورساوه. هغه پرون د لیبیا په بنغازي ښار کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د لیبیا د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای ډکس را له لیبیا ولاړ انټونیو کویتریش پرون په بنغازي کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي، زله لیبیا په ډکس را او له سختې اندېښنې سره ځم. زه لا هم هیله لرم چې په ترابلس او شاوخوا کې د خونړۍ جګړې مخنیوی به ممکن وي. انټونیو ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه تعهد لري چې په لیبیا کې د بحران د سیاسي حل سره مرسته وکړي. دا وایي ملګري ملتونه داسې سیاسي حل ته چې د لیبیا ادارې متحدې کړي زمینه برابرولای شي. انټونیو ګوتریش پرون په بنغازي کې مکرراً دا خبره کوله چې ملګري ملتونه به د لیبیا د ولس ملاتړ کوي. د رپورټونو پر اساس ګوتریش د لیبیا په بنغازي ښار کې د پیژندل شوي قومندان خلیفه هفتر سره کتلی دی. جنرال هفتر د لیبیا ملي پوځ په نوم ډله لري. د هغه په مشرۍ پوځیانو په وروستیو کې د ترابلس پر لور زیات پرمختګ کړی دی. د مسلې په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو ویره زیاته کړې ده.
انټونیو ګوټریش پرون پر ټوټر لیکلی زما هدف هغه دی چې په خواو د پوځي نشټې مخنیوي باید وشي. انټونیو ګوټریش ویلي چې د لیبیا بحران پوځي حل نه لري او باید سیاسي جوړجاړی وشي. ګوټریش تر دې وړاندې په یو ټویټ کې خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې د جګړې امکان زیات دی. په 2018 میلادي کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم ړنګ سو. له هغه راهیسې هلته وسلوال بحران دی. مصر او متحده عرب امارات اندیښنه درلوده چې اسلام پالي او افراطي وسلوال شای په لیبیا کې له وضعیت د ځان په ګټه کار واخلي. دواړه هیوادونه له هغه راهیسې د قومندان هفتر ملاتړ کوي. روسیه هم د هغه ملاتړ کړی دی خو مسکو ویلي چې هفتر ته مرستې نه ورکوي بلکې په لیبیا کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. هفتر له 2014 میلادي کال راهیسې دوه واره روسیې ته د سیاسي ملاتړ د راغونډولو لپاره سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې په لیبیا کې وضعیت څاري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن هم په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کوي. ناټو وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه تر دې دمه نه ده شوې. وسلوالو غلو د بګران باباهي د هوایي ډګر دوه کارکوونکي ووشل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 360 تنه هندي زندانیان به خوشي کړي او په الجزایر کې بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د ژوند رنګونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو.
د ژوند رنګونه
نوم محمد زمان ده د لغمان د ولایت سیدون کایمه.
فعلا څه کار کوي ورجنه؟
فعلا دغه کارګر د کانتین چلو بولانی ده او پکوړی دي سمبوسی دي برګر ده شور نه خود ده منتو ده نوشابی دي دغه شان خست.
څنګه دي خلک راضی اخلي کنه؟
شکر ده ډیر خلک خوشحال دي. موږ نوروزانه مشتریان ان شاء الله خیر ډیر لرو.
مخکې د تر دې مو څه کار کاوه؟
نه مخکې البته ماشپزی کاوه اوس فعلا موسسه بند دي بس دغه تر غل دغه وظیفه مخکې
څنګه